السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه ماخامنۍ خبری مجله مو د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایي نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بیلابیلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولیو لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاز اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدایده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي یې ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغانده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان یې د اسرایلو سره د همکارۍ په شرط نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په 7 ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبې په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکوو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډې ورکړې. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نور دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي.
بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیداروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مو ته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوختو زیانونو او روسي وضعیت ځانګړې شوې. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبری اړخ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوی مړی له 800 اوښتې دي او دغه راز شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر کې هم دغه زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې د سیمې اوسیدونکي څه وایي او چارواکو تازه نور څه ویلي دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره دا مهال زموږ خبریال اکرام الله اکرام سټوډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځئ له وروستیو ارقامو یې پیل کو. د تلفات په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به وروسته راسئ دې ته چې خلکو چې تاسو سره خبرې کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
الودین صاحب که څوم وروستي او دقیق ارقام تر دې د مهم وروستي شوې دي، خو د ورځې په وګدو کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې وویل چې په دغه خونړې زلزله کې 812 کسان تر اوسه پورې چې دی دمړه شوي دي او لږ تر لږه 3000 نور چې دی دا ټپیان شوي دي. په دې کانفرنس کې نوموړي ویل چې یوازې کونړ کې د مړو شمېر چې دی 800 او د ټپیانو 2500 ته رسېدلی دی. د دې ولایت نورګل، وټپور، مانوګي، سوکۍ او چپه دره چې دی د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلې ډېرې ځپلې دي. نوموړي دا هم وویل چې د چپې درې د مزار درې سیمه چې ده دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي او ښایي چې دی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راشي. نو د طالبانو د حکومت ویان بیا ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړه شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والي ویان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او په دغه زلزله کې لږ تر لږه 16 کورونه هم نړېدلي دي. په نورستان او پنجشیر کې بیا 4 کسان چې دی ټپیان شوي دي او یو شمېر کورونه دا نړېدلي دي. د طالبانو د حکومت بیان حزبی الله مجاهد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې د پیښې قربانیانو ته د ښې رسېدنې په هدف باندې د لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له زیانمنو سره مرستې وشي. نوموړي په دې کانفرنس کې وویل
پیښې ته د ښې رسېدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجلې رسېدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1000,000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسېدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه، لباس، خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نه غوښتنه وکړه چې له زیانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې، دوی وایي چې لا هم ډېر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راویستلو د پاره مرستې ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هېڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسېدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې او همدارنګه د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې چې د هغې د جملې نه د سپیرکۍ بانډه، د ګلساب بانډې دغه سیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرستې او ژغورونکي ډلې نه دي رسېدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پرې راغورځېدلي دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین صاحب په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې که څه هم دې نه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو ویل چې د زلزلې له امله په دې ولایت کې د تلفاتو شمېر چې دی دا ډېر لوړ دی او ښایي د ارقامو په وروستي کېدو باندې 2 ورځې وخت ولګېږي. نوموړي راته وویل
د ټپیانو د انتقال پروسه اوس هم روانه ده، دا په یو ورځ دو ورځو کې کیږي نه، لګیا یو. متضررین بیخي ډیر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمېره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یو اونۍ نیسي.
لودین صاحب دا زلزله 13 شپه له 12 بجو نه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندوستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې شدت چې و 6 درجه او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتره ژورو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله وشوه چې د ریختر په کچه 4.5 درجه وه او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژورو. د بېلابېلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي ښودلې ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر اسحاق ډار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش
پاپستان سره کور ودان مننه د خبرګون لرو ورسته به لوریدونکو سره په جزئیاتو شریک کو ډیر مننه کور ودان چې د کونړ د زلزلې او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزلې د زیانونو په اړه مو لوریدونکو سره معلومات شریک کړل
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې پاتکیږو د خبري مجلې تر پایا اوس راځو دي ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي استازولیو او نړیوالو سیاسي څیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې په اړه باندې خبرګونونه خوده دي افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې دي دا چې دا خبرګونونه څه دي همکار مې صفي الله ستانکزي راټول کړي د محل سټوډیو کې د ستانکزي سره څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي
بلې مننه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې پخپله ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوبل باندې خوښینه ده او د ژمنه کړي و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي د افغانستان په خوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي او هغه ویلي و چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستي وکړي او بیا دوی په تیر احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي و چې له زیانګالو افغانانو سره مرسته وکړي په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي دي خپل خوخوږي خولې ده د ایران د بارنو چارو وزیر د پاکستان د بارنو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړی او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپل خواشیني خولې ده هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بارنو چارو له وزارت سره تماس نیولی دی او ویلی دی چې دوی چمتو دي زلزله ځپلو سیمو ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمه او همدارنګه 15 ټنه غذایی مواد ورسوي دوی ویلی دی چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کی څو یغوی په خلکو باندې وویشي البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي همدارنګه په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی هغه ویلي دی چې 10 میلیونه پاکستانی روپی بل زلزله ځپلو سره مرسته وکړي تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د خپل ایکس پانا باندې یو پیغام ورکړی دی خوشینی خولې د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې ویل دي چې چمتو دی د عزیزی بنسټ لارې لزیانمنو افغانانو سره 1500 میلیونه افغانۍ مرسته او کی مالی د ویل دي چې د مرسته اعلان کړی دی او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمه ته ورشي او له خلکو سره خبري وکړي او د غوي سروي او ارزونه وکړي چې دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي د افغانستان ختیز بیګال بته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیز کې د اقل دغه بیساری زلزله بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده چې باندې 800 کسان مړ دي او نږدې 3000 نور ټپیان دي په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمه ته عاجل مرستې ورسیږي
کور ودان صفی الله سرنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرحو سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزلہ ولې خنړی و لجلوجری کی په لوا آیا دغه سیمه کې په خوا ساره درلود کنه په همدې او اروندو نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرات سیلونکې حزب الله موهینی پوښتلې ده
د اگست 13 زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړخ روان دی دا حرکت بتی حرکت دی یا سوکه حرکت دی په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې
لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې له اړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 6,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ یې د نهرین زلزله والله، سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. له هغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ په اړخ ورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده، اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، یس یس د راپور په اساس سي په 8 کیلومتري اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلی دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي سي دغه اوم 14 کیلومتره وو. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. له هغه وروسته هم بیا کله سي دا اوله زلزله د 6.6 د مختلف راپورونو په اساس وسوله، بیا د تکتونیکي زلزلې له هغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سي وي معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د ثبت شوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي له هغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی سي لکه نورې عامې تکتونیکي زلزلې سي دي، د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي، د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنیو راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونه وه؟ تر اوسه یې له 800 کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي، دا هم وروستۍ شمېرې نه دي. د خپلواکو سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونه حالت کې راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نورو هیوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی اف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نور دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوې ډبرې ولې سي، دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي، د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم خام هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نه سي کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتله، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پوری د پېښور پوری دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه ول. کچیر هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. دې فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، هلته مور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خو داسې دی چې د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري چې زر او یا ډېر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله که څه هم لهغه تکتونیکي اړخه فعاله وي چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلی دي په همدغه ساحه همدې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو او نوې څېړنې مرجنې څېړنې بیخي کړې هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یي سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک له اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د دکترا څېړونکی حزب الله مینی و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کونړ او دغه راز د افغانستان د ختیځ د تېرې شپې د زلزلې پر تخنیکي او جیولوجیکي اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزله چې تیره شپه په ځایي وخت وشوله زیانونه یې د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې څه باندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا هم وروستۍ نه دي، ځکه چې لا هم داسې سیمې شته، خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واورېدل چې لوړې څوکې دي د غرونو، هلته خلکو جونګړې جوړې کړې دي، کورونه جوړ کړي، هغه رالوېدلې دي او هلته د ژغورن ډلو تاګ یو څه وخت غواړي او دغه راز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دغه زلزلې د تازه جزئیاتو نه تاسو خبر وساتو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک میاشتی کیږي ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سرکوم مستون صدری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل دی ازادی را دیو نزدکری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوری
پل ساده او روان جبه
او که چیره می دارو که جگلی نمال ده ازادی را دیو تا دسترو دور می دارو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. بیا هم د کونړ په زلزلہ کې پاتکی ګو تاسو خبري چې تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلہ وشو او روسي څو پسلرزي یا ټکانونه هم حس شوې دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي طالب چارواکو د شاوخوا 800 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بېلابېلو مرستندوی موسسو او دغه راز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمې ته وردانګي د مرستې لپاره بیلابیل ټیمونه هم سیمې ته تللي دي. د همغږۍ کمیټه هم جوړه سوې. موږ هڅه کوو چې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو په خپلو پلیټفارمونو رادیو او دغه راز ویب سایټ او فیسبوک پاڼه کې خبر وساتو. اوس هم ورځو کونړ ته. هلته یو شمېر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته کیسې کړې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. راغله سوسه کیس تو دنده یو مړی را کوسکری دی هغه قبرونه تیار شوی دی او نور مړی چې دی بارو وي شپه ته مړی بایو ځکه فرادې دی هغه باندې حال ته را کوسیږي. څلور ساعت بنځه ساعت پیدا مزل دی وای تا خبر کله چې دی هغه بيخي ټول مکمل ویلا دغه دی هغه پته بيخي شته یعنی څونه به ګمړي دی هغه خو ځانګړی تاسو وي نشته دې ساحه کیس تو دانو بارو یو څه خلک دغه دی هغه کې مې سمړی را کوسکری دی او سره کوځي نووس بنګا کې صحیح روان دي او خلک هم دا کوشکري او رابرګري دي په مازلو کې بل رحم نو بس الله دې رحم وکړي
الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي. موضوع دا ده چې تاسو خو ته معلومات کیږي چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په باز ځاهو کې دغه کلی راولي دي د زلزلې د عمله نو په دغه کلو کې یو بره مزار درې په ودیرو کلي کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګي وته وي. هلته څه خلک ایسار شوي دي او ډېر شهیدان هم وته وشول. زخمیان اکثر له شهیدان شوله او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مو ته خرابه شوې ده. زخمیان رئیس دي په یو پټي کې پراته دي. تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي په غزه کې هغوی لمبر هم در کوی شم. اوس به تاسو ته په دې واټساپ کې پرېږدم افغان لمبر یې دی. تاسو خپله وغږېږي لږ اطمینان ورکړئ. د سار نه منځخه په رابطه کې دي. موږ چې څومره ملګري ټولو سره م کوشش وکړو خو تر اوسه پورې هېڅ خوند یې ونه کړه. د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابله پورې بعضې ملګري ټولو سره م خبرې وکړې.
زه د کونړ د علمي کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپاړس کسیزه کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمین چې دی هغه د خپلې ولسوالۍ په خلکو غږ وکړي او که څوک په کلو کې شخصي ګروپونه لري هغوی د هغې ګروپونو په استفادې باندې داسې په دسته جمعې او ډله ییز شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کړي او عاجل پلانونه نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړلی شو او د دغې درمنې صحنې څخه د مسلمانانو لاسنیوی وکړو. په دغه درمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړلی شو نو شخصي ګروپونو نه استفاده وکړئ. د کونړ علمي کادرونو تاسو وختن ثابته کړله چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر له شاپاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه او اسلام پالنه او زدردی دمو بیخ زیاته ده.
زه موسی نورزی یم او د کونړ کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږۍ عمومي وزیر یم. زمونږ د ولسوالۍ د تروجي نټونه همکاران شتون لري او د ولسوالۍ د ځین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکې لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده خو لا د ټیمونو او د مرستندوی اداراتو او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې د تل څخه راوباسي او د لومړنۍ مرستو دپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي. او بلی خزی ماشومان لویان همدارنګ زمونږ یو بل برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې مونږ په پنځه زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا ته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده. دا چې رښتیا هم د غمدر پرتی ساحې دي لکه د نورګل ولسوالۍ شماش ساحه ده اریج ساحه ده ماماګل ساحه ده دغه ساحې دي چې همته د بل تګ همدارنګه د موټرو انتقال چې دی خورست منډې ونه کېږي خو تر دې دمه الحمدلله د اسلامي امانت مصوبین او مشرانو خپلې هڅې کړي دي. تر ډېره ساحو ته چوله کې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتقال شوي دي چې د چولکو ناسته کېږي. یو بل خبر چې موږ ته تازه تر ولسوالۍ څخه رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هېچا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.